په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پرونو په دې اخرنه خبري جوړه کې زما هارون بچا سلام نه ومني په پرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو
اول د خبرونو سرټکی قبایلی ولس وای نا امید شوه دی چې وزیر اعظم د پاکستان د ازادۍ په ورځ مهمه وینا کې هم د دغه سیمو د اصلاحاتو اعلان ونه کړ. په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمن سیاسي اختلاف دوام لري، د اجرائیه ریاست چارواکي وایي د مهم ټکی سیاسي موافقه نه عملي کول دي. او په شام کې د باغی جنگیالو په بس کې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وایي دوی مایوس شوي چې په 14 اگست د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مهمه وینا کې وزیر اعظم نواز شریف د یادو سیمو په حق لا هیڅ اعلان ونه کړ. د دې اتحاد مشر ملک نثار مومند د مشال لیډي توویل چې دوی ته قبایلی پارلماني غړو تمه ورکړې وه چې د ازادۍ په ورځ باندې دوی لپاره هم د سیاسي او ايني حقوقو ورکولو اعلان وشي.
د پاټا پارلیمنټین موږ سره وعده کړې وې چې په دې ورځ باندې به دا اعلانات کیږي. دوی دومره پخې وعده کړې وې چې جنډا چې وخیږي نور پسې به وزیر اعظم د پاټا د پاره اعلان کړي. خو نن هغه خبره ونه شوه او د دې په لړ کې موږ په 13 اگست باندې پاچا خان مرکز کې د سیاسي اتحاد دا موټول راغوښتي دي او آینده د عامه جوړولو لپاره به موږ انتظامات نیسو چې موږ کوم طرف ته لاړ شو.
بلخوا په قامی اسمبلی کې د قبایلی سیمو د نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل نن مشالېړ یو تویل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو اعلان د وزیر اعظم د ناروغۍ لوجې ځنډېدلې خو ډېر زر بعد یې لړکی پرمختګ وشي. په بهر ملکونو کې د پاکستانی وګړو د معاملو او انساني وسایلو د ودې لپاره د پاکستان وفاقي وزیر نن د سعودي عرب دوره کوي چې پکې به هلته پاکستانی مزدورانو ته د ورپې خو مسلو د هواري کوشش کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای پیر صدرالدین شاه راشدي د وزیر اعظم نواز شریف په خصوصي هدایاتو دغه 15 ورځنی سفر کوي چې پکې به د اعلی سعودي چارواکو سره د پاکستانی مزدورانو د مالی مشکلاتو د حل په اړه خبرې اترې کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې په سعودي عرب کې خواوشه 8.5 زره پاکستانی مزدوران په بیلابیلو کمپنیو کې کار کوي خو تنخواه ورته نه ملاويږي چې لوجې دوی د امروزه ژوند په لګښتونو پوره کولو پورې محتاج دي. د خارجه چارو وزارت وایي د لړ کې ورته سعودي چارواکو د مرستو کولو باور ورکړي او په ریاض کې په پاکستانی سفارتخانه کې په دې حواله د شکایتونو اخیستلو لپاره سل هم جوړ شوی دی. د کورمه مازوران له حکومت غوښتنه کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د خپل برخه ورکړي او دوی سره کړي ژمنې دې پوره کړي غني په احتجاج بلاس پوری کړي. په سیمه کې د مازورانو د تنظیم یو مشر محمد عمر صابر نن مشال ریډیو ته ویل د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ تیر حکومت د دوی لپاره په سرکاري نوکریانو کې د 2% کوټه مقررولو او نورو سہولتونو ورکولو اعلان کړی و خو تر دې دمه عملي نشو. د کورمنا د قامي اسمبلی غړي ساجد حسین توری بیا مشال لیډیو ته ویل دوی د دې مازورانو د ستونزو د حل لپاره کوششونه کوي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمن سیاسي اختلافات دوام لري، د اجرائیه ریاست چارواکي وایي د اختلاف یو بنیادی ټکی په مکمله توګه د سیاسي موافقه نه عملي کول دي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل 13 ورځ ناوخته مشال لیډیو ته ویل نه یوازې سیاسي موافقه عملي نشوه بلکې د هغې د عملي کولو لپاره ضروري ګامونه هم نه دي پورته کړل شوي. د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د اختلافاتو تازه لړۍ له هغې وروسته تیزه شوه چې د زیارت په ورځ عبدالله په اشرف غنی نیوکه وکړې. بیا اشرف غنی هم د اتوار په ورځ د ځوانانو د روزنیز پارلیمان په پرانست غونډه کې وویل چې مشري د ردعمل په خودلو نه بلکې په صبر او زغم کېږي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې د دهنی غوري وسایل ولسوالی مرکز تر پنځه ورځنۍ جګړې وروسته پرون ماښام د حکومت مخالفه وسلوالو منګولو ته غورځېدلې. د بغلان امنیه قماندان جنرال نور حبیب ګلبهاري بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو تاکتیکي شاتګ کړی او اوسمهال د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په لاس کې دی. نوموړی وایي هلته میشت پوځیان د ولسوالۍ له مرکزه لرې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. د انساني حقوقو د سار شامی ډلې ویلي پرون په دغه هیواد کې د ترکی پولیس سره نږدې د شامی باغیانو په بس کې ځانمرګي برید لک تر لګه دوه دیش جنگیالي وجري دي. نن په لندن کې میشت د شام د انساني حقوقو د سار ادارې ویل دغه بس چې پکې بریدګر ځان والو زوه وسلوال پکې د اتما بندر د لارې د شام په جګړه کې خکیل حلب خار تروان وو. د ریپورتونو تر مخه په دې چاودنه کې د ترکی سرحدي ځواک لک تر لګه دوه کسان هم وجل شوي دي. د شام ادلب باچې اتما اسیما پکې هم شامل ده. د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ د هغه مخالفانو مهم مرکز دی چې ترکیه ملاتړ کوي. او بل خبر دا چې د عراق کورد ځواکونه وایي د داعش تر ولکې لاندې موصل خار پنځه کلی یې نیولې دي. د موصل په ختیځ کې دغه کلی د هغو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي چې پرون سهار شروع شوي او امریکا یې د هوایي بریدونو په ذریعه ملاتړ کوي. د کوردستان امنیتي شورا په یوه اعلامیه کې ویل کورد ځواکونه په پام کې لري چې په داعش وسلوالې ډلې د فشار زیاتولو لپاره نورې سیمې هم قبضه کړي. اعلامیه زیاتوي چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي حملو سره د دغه عملیاتو ملاتړ کوي او په یوه دغسې حمله کې یو موټر بم تباه کړل شوی دی. موسل خار داعش ډلې د 2014 کال جون میاشتې راهیسې قبضه کړې دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال رفت انجم د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه دیش پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپیه 80 پیسې او په 1.33 روپیه دیش پیسې. یو درهم په 28 روپیه 50 پیسې او په 28 روپیه 90 پیسې. یو پاؤنډ په 1.6 دیش روپیه 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.9 دیش روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپیه 43 پیسې او په 28 روپیه 20 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 60 پیسې او په یو روپیه 2 شپېته پیسې. په یو پاکستانی روپیه 2.25 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 2.90 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا له د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې د باران امکان دی. په پیښور او بنو کې به خال خال وریځ وي خو په کوټه کې به موسم صفا وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 او کم نه کم 40 وي. بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 24 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 24 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د آل فاتا سیاسي اتحاد مشران د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو لاستازو د دې خبرې سپیناوي غواړي چې ولې د هغه هیواد وزیر اعظم پر 14 اگست د فاتا لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د اعلان ژمنه پوره نه کړه.
پکار دا چې اوس هغوی قبایلي سیمې خلکو ته وضاحت وکړي چې ولې دوی سره دروغ ویل شو یا دوی قوم سره دوکه وکړه.
د بلوچستان د مرکز کوټې عدالتونه د دغه خار پر ملکی روغتون د تیرې دوشنبې ورځې د ځانمرګي برید پر ضد د احتجاج په توګه نن هم تړل شوي وو. یو ځایي مدافع وکیل وایي حیران دی چې د خلکو ترمنځ دروغې جوړې خبره به اوس څوک کوي.
وکیلان نسته، وکیلان شهید شو. دوی خلکو ته په امن تعلیمات ورکول، جنگ نه پیس اینڈ لو تعلیم ورکول.
او له خیبر جن صاحب کوټل شي خلک وايي د پیښور په نادرا دفتر کې د شناختی کارډونو جوړولو کار ورته ډیر ستونزمن شوی.
هغه وی چې ته یې نادرا دفتر له لورشه چې هغه له لورشه ما وی چې ته یې له نادرا دفتر له لورشه ډیر لنجي کوي صحیح خبره نه کوي چې زس وکم.
هله دا د یو یو شمیر نور رپورټونه اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د آل فاتا سیاسي اتحاد مشران وای د قبایلی سیمو نا منتخب د پاکستان د پارلمان غړو ور سره واده کړي و چې وزیر اعظم نواز شریف به پر 14 اگست د هغه واد د ازادۍ ورځ په توګه لمانځل کیږي. د فاتا لپاره آئینی او انتظامی اصلاحات اعلانوي خو دوی په خبره چې پرون هیڅ داسې کوم اعلان ونه شو. په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسای د خلکو استاذ بیا وایي وزیر اعظم ښایي دغه اعلان په راتلونکي سپتمبر میاشت کې وکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورٹ را کوي.
د آل فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې د تیر یو کال راهسې په فاټا کې د اصلاحاتو په حقله خبرې روانې دي، خو تر دې دمه څه عملي ګامونه پورته نه کړی شو. نو دغه وجه وه چې فاټا سیاسي اتحاد تیره میاشت اعلان وکړو چې د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په حیث مانځي. د نوموړي په وینا چې د قبایلي سیمو نه منتخب د پارلمان غړو ورته تیره میاشت دا باور ورکړو چې وزیر اعظم نواز شریف به په 14 اګست فاټا اصلاحات اعلانوي.
پتی ورځ باندې با دا اعلانات کیږي، نو دا واقعاً اوس د پاټا پارلیمنټریان لپاره ډېره شرم خبره ده. په کار دا ده چې اوس هغوی قبایلي سیمې خلکو ته وضاحت وکړي چې ولې دوی سره دروغ ویل شو یا دوی قوم سره دوکه وکړه، ځکه چې دوی دومره پخې وعده کړې وې چې جنډه چې وخیږي نور پسې به وزیر اعظم د پاټا دپاره اعلان کړي، خو نن هغه خبره ونه شوه. دې مطلب دا و چې صرف د پاټا خلکو له دوکه ورکړی شي.
مشال ریډیو چې کله د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي الحاج شاجي ګل نه تپوس وکړو چې سیاسي اتحاد سره وعده کړی وا چې وزیر اعظم به اصلاحات اعلانوي، نو هغه څه وجوا چې وزیر اعظم دا اعلان ونه کړو. نو نوموړی وایي
14 اگست د حکومت پروګرام و موږ هم ساده یو اهده پورې وعده کړې وه چې 14 اگست پورې به دا ریفارم کمپلیټ کړو، د ازادۍ په ورځ باندې به پرایم منسټر اعلان کوي. خو صرف وجه د پرایم منسټر بیماری وګرځېده چې هغه 2 میاشتې ته بهر لاړو، نو هغه د پرایم منسټر ته پرزنټیشن هم پیش نه شو او بیا موږ هم په کنسنسس باندې
پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د 14 اگست په شپه احتساب ریلی ته خپل وینا کې وویل چې په فاټا کې د اصلاحاتو ضرورت دی او حکومت له پکار ده چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړه کړي او هغلته هم ملکی قانون نافذ کړي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
ټاکل شوی د پاکستان په مرکزی حکومت کې په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو پاکستاني وګړو د خیر ښیګړې او د انساني مسلو د ترقۍ وزیر نن سعودي عرب ته ولاړ شي او له سعودي چارواکو سره د پاکستاني مزدورانو پر مسلو خبرې وکړي. په سعودي عرب کې پاکستاني مزدوران وایي کارونه کوي خو تنخواګانې ورته نه ورکول کیږي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان چې د مشال ریډیو خبریاله ده رپورټ راکوي.
په بهر ملکونو کې د پاکستانی اولس او د انساني وسایلو لپاره د ترقی وفاقي وزیر پیر سید صدرالدین شاراشتي د وزیر اعظم نواز شریف په هدایت د سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په دې دوره کې به وفاقي وزیر د سعودي عرب اړوند وزیرانو، گورنرانو او نور اعلی چارواکو سره د پاکستانی کارکوونکو په مسلو خبرې کوي او د هوارولو کوشش وکوي. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې شاخوا 8.5 پاکستانیان چې سات ټریډینګ اینڈ کنټریکټینګ کمپنی، الخبار او سعودي اوګیر کمپنی کې کار کوي، خپل تنخواه غنی او واجبات تر لاسه کول غواړي. خارجه وزارت دا هم ویلي وو چې سعودي عرب حکومت ورته باور ورکړی دی چې د مزدورانو مسلې به هواري کړی شي. خو بلخوا د سعودي عرب په نجران او دمام سیمه کې مزدوران وایي چې د پاکستان حکومت چارواکي راشي او معلومات ترلاسه کړي، خو وروسته بیا سمخې ته نه راځي. د نجران په یونیورسيټي کې د بډګرام یو کارکوونکي حیات الله چې ټیکنیشین دی وایي چې د 13 میاشتو نه تنخواه نه ده ترلاسه کړې او خوراک څښاک لپاره د ملګرو نه قرضې اخلي. د په وینا نه پوهیږي چې سعودي عرب ته د راتلو لپاره کم کرسی اخستے وہ اغب سنگ پورا کبھی
تقریباً 70 کسان دی او د وستر خاګان 200 روپے ملاوی گی مګ د دلته بلی سایه الجزیره زمون خپل ډیر خراب کمپنی دا او مګ د بس ډیر مجبورې دی وجه اوس لگا دل تر غلی بس پاکستان کې ډیر پیسې لګولې دي اوس مجبورې دی وجه واپس هم لې شو لګال ته قرض اخستې دا نو خلک هم ته پاکستان کې تنګول کې ته پیسې را نه واپس غواړي
ختم کرے
ڈائریکٹ دفتر تو روز گیو ادھر گوتا ربانو لگی اور ویزا ٹکٹ ڈالے در کی بیا رسرا کا کارو کی پیش حساب میں تنخواہ ہی کنا دای کر کامی پیسے میں نہ کٹ کی دا دومرا پیسے نہ کٹ کی تا سر سلور سو ریال تالے در کی پلس در روپے پاکستان کس کی گی
در روزگار پر سلسلہ کی دا پاکستانی مزدورانو دا ٹولو غٹ شمیر پر سعودی عرب کی دے چشا خواش میری اشپگ وشل کا جوڑی کی دا پاکستان خارجہ وزارت پوینا چرے دے مزدورانو مسلو حوالے لپار در ریاض پر سفارت خانہ کی دا شکایت یو سیل ہم جوڑ کڑے شوے دے چر چ مزدوران خپل شکایتونه درج کولے شی
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15300 شپیت
او 15000 شپیت کلو هرتز
د بلوچستان د مرکز کوټه عدالتونه نن هم تړل شوی وو د وکیلانو ګڼه ګوڼه دغلته ډېره کمه لیدل شوې ده د کوټې عدالتونه تیره اونۍ له هغه وروسته وتړل شول چې د تیرې دوشنبې په ورځ دغه ښار په ملکي روغتون کې یو ځانمرګي برید وشو او لږ تر لږه درې اویا کسان پکې وژل شول چې ډېری مدافع وکیلان ول. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي.
د یوې اونۍ د تېرېدو وروسته د کوټې لویه کچهرۍ د وکیلانو او دغه خلکو چې مقدمې په عدالتو کې دي نن هم ډېره خالي وه، ځکه چې د عدالتو کار بندیز لا نه دی ختم سوی. په دې ترڅ کې مو وکچهرۍ ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته د زیاترو وکیلانو چوکۍ خالي او ډېر لږ وکیلان په برامدو کې لیدل کېدل. په دې اړه نور آل عباس قزلباش ایډوکیټ څه داسې راته راکړي.
وکیلان نشته، وکیلان شهید شو، دا خاطر عدالتونه هم شیدې نه چلیږي. وکیلان نشته. زما یو کیس کسه هغه کې یو کیس کې سیول جج 4 کې دی، هغه مدعي چې دی پوره چیمبر شهید شو. دغه خلکو چې امن ساتل، چې مذهبي ډسپیوټ کې دی، قومي ډسپیوټ یو بل ډسپیوټ کې دی، دوی خلکو ته په امن تعلیمات ورکول، په امن کې راوړل، جنگ نه پیس او لوف تعلیم ورکول. دغه لاړې دغه شولاړې بیا سپاته کې بیا د جنگ لار دی، یو بل خلک خوري یو بل خوري.
بلخوان د بلوچستان د ستر محکمې وکیل عبدالله اغا وای چې د دوی ادارې اوس نورې ټینګې شوې دي او د پخوا په ډول به اوس هم د بلوچستان باشور وکیلان د مظلوم طبقې لپاره خپل آواز په هر میدان کې پورته کوي.
د خودکش د مکی شیر پاکستان کې د دې لپاره پورته کوي هغه آواز دی د باغوی، مګر وکیلان نن په دا ورځ هغه آواز نه د باوس نو ورکس نن د ځبندې دي او نن د بیا د ش ژوند به تیرې ش ژوند به دایس تیرې د خلکو د مړو د پر و د ټول پاکستان کې کوم واقعیت کې هر موقع زده پیدایش دی خپل آواز د دې ولس د دې عوام د دې محکوم ته کو د پر به دی پورته کوي. زموږ کار جدوی دی، موږ بل کله هم اس کله هم پاته نه راځو.
یاد وی چې د بلوچستان عدالتونه د تیر دوشم به رئیس هغه محل وتړل سول کله چې د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال قاسی د وژنې وروسته د کوټ په لوی روغتون کې و ځانمرګي برید وسو. په برید کې لږ تر لږه درو اویا کسان وژل شوي او د سلو څخه زیات ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د شپېتو څخه زیات وکیلان دي. ایوب ترین، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلي سیمونه بې کړل شوي خلک شکایت کوي. په پېښور کې د دوی لپاره جوړ د نادرا په دفتر کې د قومي شناختي کارډونو ترلاسه کولو کار ورته ډېر ستونزمن شوی دی. دوی په خبره پر دغه دفتر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي او دا چې دوی د ناستې لپاره هم د مناسب ځای بندوبست پکې نه دی شوی. د قبایلي سیمو دا کډوال له حکومت غواړي چې د شناختي کارډونو د ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک وایي چې په پېښور کې دوی لپاره پرانستل شوي نادرا یا شناختي کارډونو مرکز کې کار نه کیږي او د زیات رش او اوږد انتظار له امله د کړاوونو سره مخ دي او د شناختي کارډ جوړولو نه محروم دي. د باډي او کډوال فیاض پردی چې په دوبۍ کې مزدوري کوي مشال ریډیو ته وایي چې خپل کارډ نوی کول غواړي خو څوک یې کار نه کوي.
او په 2016 کې زما ایډی کارډ ایکسپایر شو. زه چې دلته اوس په چټي باندې راغلی یم، زما چټي ډیره کمه چټي ده. هغه وی چې ته یغ ندر دفتر لور شې، چې غل لور شې، ما وی چې ته یغ ندر دفتر لور شې، چې ته پلونیس بل لور شې. ډیره لنجې کوي، مولا صحیح خبره نه کوي چې زه څه وکم. مولا څه کول به کور دي چې زه هغه کور وکم چې مولا مسله حل شي. کله څه خبره جوړه کې مختنه ته کوي چې کور دی ولا لوی چې دا کاس په بهر کا مونږ ماتنګا و. نو مولا صحیح خبره نه کوي. برای مهرباني مولا زه پښتونایم، مولا پاسپورت هم ستاره، شناختی کارډ هم ستاره، فارم بیمر ستاره، سرټیفیکټ هم ستاره. مولا هر څنګه دي ډاکومنټس سره په نکشنه د کارډ مرسته سره هغه نه باوجود موستری وی مول شنه د کارډ نه جوړي برای مهرباني مول شنه د کارډ جوړ کړی شي مو غریبيري د ویزه مې ختميږي امراتو کې
او د باډي یو بل تن واحد پر دی وای
او دلته او ساده راښونه په دای پی ګو شه د څنګه چالي شروع کړای راي او ولته شي کمپیوټر والا کام دی کته چل دی و دره راشته د تورې نه و ترڅو نکېږي او نه بلاک شن خاطی چې کم شن خاطی بلاک شو وي پاپ سي ورځ د مې پنځم شپې کوم او ورځ د چیرو څو او دا پاته نه لګي نه مولا صحیح طریقہ خای نر تا کور خای نو من دا غوړو چې مولا کمپیوټر والا کا زیوت یکړل خري په واخ په سړای پاریږي غرمند دی ګرمیم دو او دل ته خزي ویړ کې نه بده به ګونه لامبر خبره او بس چې څوک شپ ورځ دی وین نه وځي او مې ته نوستو دوه سین چې وسر کو زه دن څل ورځل یو نیول رامن یکړو پولیس والا شي ټیم په کې خاتند
د کبیلی سیمو نبی کورشو خلکو د شناختی کارډ د ستونزې په حق له مو چې کله په خبر بورډ کې د فاټا نادر مرکز جنرال مینیجر وکاس سره ولیدل نو دوی وویل چې موږ اوس د پښتخارې نه په بورډ کې د نوي ځای ته خپل مرکز راوړی دی او هڅه کوو چې کبیلی کډوالو لپاره سهولتونه ورکړو او عمله هم ورته زیاته کړو او په عمومي توګه د هغو کډوالو نه هم کاغذونه وصولو چې واځي د کورنۍ نور غړي تصدیق وکړي خو یو نیم داسې تن وي چې ویریفیکیشن یې مهم وي نو هغه تن بیا د یو خاص عمل نه تیریږي د قبیلی سیمو نه بې کوره شوي خلک وایي چې په پېښور کې جوړ شوي د نادره په مرکز کې دي دوی لپاره د شناختی کارډ حاصلولو عمل اسان کړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو پېښور
د جنوبی وزیرستان د شکای اوسیدونکو وایي سیمه د مخکې پرتله امن شوی او هیله مند چې حکومت به د دوی لپاره د روغتیا او د ماشومانو لپاره د تعلیم اسانتیاوي برابر کړي. د شکای خلک د بجلی د نشتوالي له امله هم شکایت کوي او حکومت غواړي چې د غستون زبرته حل کړي. د پاکستان په سینټ کې د یادې سیمې د اوسیدونکو استازي بیا ډاډ ورکوي چې د خپلو خلکو د مسلو د حل په برخه کې به جدي کوششونه وکړي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
دسولی وزیرستان شکی وزیر کا بایلون ویائی چھ امن را غلائے نوی آبادی لگیا دے ووڑ کیو جن کو دے پارا جوڑ آرمی پبلک سکول او تجارتی مارکیٹ با دے دیسی میں دے کبالیانو دے شش ون دے پارا گٹھور و گرزیجی دا کبالیون دا ہاں زیاتاوی چھ دے بجلے او دے چھل دے اوبو کا مشت دائی حکومتی چارواکی دے لشکی دے غیلوری تا ہم اخراواڑاوی د شکیو سے دن کی دعا کا بیلیون ویائی
زندہ فتح خان الحمدللہ دل تمام ناموندے بجلی مسلا دو در گھنٹے وی در گھنٹے نوی دا ټول ملک سعید خود بے مشتا تکلیف تھا میز دازی ایچ خدای دا دا سامن آمن جل کل کدا بوز
فضل خان شکی بنده امکان دای چه بودیر راونه دو میش پی خواشی سکولی نای جور کرل ایور که سکول دای جنکه سکول دای امو خپل دبل ماسه دی وامی لیر دو دی کامه خدا بدا سکول شه دی براری نمی دی اپا دا سکول شه سبا که در شال ترتیب راون دای و کچی ری دا سوی چه میش نصیب وید عمل خدا ارتابوت که خوی بی کمیش میش تستا دای بیجلی دیر بی خواند دا دوی
در شکی دی کبالیانو دی دغو خبرو نامی چه دی سیمنا دی سینت نمائنده و دی سینت دی سفران د قائمه کمیټه مشر مولانا محمد صالح شاه حکومت دا وخت د انګلستان په ستر پندغولي لندن کې موجود دی خبر کا اغه وویل
څنګه په دغه سفر کا و چې د وزیرستان څخه ترکیه فیچر راونی دی او خلک د دور دی د خپل ملک د خپل وطن د ترکیه فیچر خیال ستي دا د میرا خار جوړ دی چې د دې بزنه د کمیټه راکاوله هم کوشش وکړي
مولانا محمد صالح شاه کرشی دا ہاں زیادہ کڑا چھ دشکی اونور ٹول کا بالیون دے زان گوشائی نش میری میزہ دے قانون ساز ادارے ٹول نمائندگون دے دوی سارا یو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اور دن کو پا کرما کی بیا مازوران دے پاکستان حکومت دوی تا دور پی خستنزو پا ترجیحی بنیادونو دے حل غختنہ کبھی دا مزوران وای حکومت لا هم دوی لپاره په سرکاري نوکراو کې د 2% کوټه ټاکلو ترڅنګ د یو شمیر نور وسانتیاو برابرولو ژمنې نه دي پوره کړې. تاریخ اورګزی رپورټ راکوي.
د کورمې مازوران شکایت کوي چې حکومت دوی ته په سرکاري نوکرو کې د 2% کوټې ورکولو اعلان کړی و، خو د دې باوجود دا نه عملي کېږي. په سیمه کې مازورانو د تنظیم یو مشر محمد عمر صابر مشال رډیو ته وایي کوم حقوق چې د دوی لپاره دي پکار دی چې هغه دې په پام کې ونیول شي، ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
2009 کې آصف علي زرداری صاحب حکومي وعدې مونږ سره کړې دي، هر ډپارټمنټ کې 2% کوټا او ورسره ماهانه وظیفه مزدور ته بیساکي یعنی د کونټای وغیرہ ورسره ورسره سیکړي او موټر سیکړي د هاتو سہولات به دوی ته فری ملګي. او 2009 نسګارې 2016 او متوسه پوری هیڅ مراعات وبني عمل نه ده شوی. مو مارکم کړیږو
د تنظیم یو بل مشر انورشاه مشال لډیو ته وایي د خپل حقوقو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې، خو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دوی وایي دوی په دې مجبوره شوي دي چې د خپل حقوقو لپاره احتجاجونه شروع کړي.
ټول در لکه په آل پاټه بیس باندې اسپیشلی د کورم ایجنسی مزدورانو دا نن خپل دا اراده کړې دي چې متهار قسم تکلیف ورسیږي، خمو په سدین او خپل تر اسلام آباد پر خپل اواز وچته وو.
د کورمې د کامې سیملې غړی ساجد حسین توري وای په سیمه کې د مازورانو خیال ساتل کېږي او ځینو کسانو ته نوکرې هم ورکړي، خو مسله دا ده چې د مازورانو شمیر ډېر زیات دی او د هغوی لپاره چې کومه کوټه مختص شوې ده هغه ډېره کمه ده. ساجد حسین توري مشال لډیو ته وای تعلیم او د صحت په محکمو کې مازورانو ته د نوکرې ورکولو 2% کوټه شته، خو په هغو کې تر اوسه نوي نوکرې نه دي راغلي. دا هم ویل هغه محکمې چې پکې د مازورانو لپاره د نوکرو سرکاري کوټه نشته کوشش کوي چې په هغو کې هم د 2% د حکومت دغه پالیسي نافذه کړي.
وخت کې لوی د کومه برتي وه هغې برتۍ کې هم ما ډېر کوششونه وکړلو چې هغه درزي وي یا مطلب دی نور پوستونه دوی ته میلاو شي، خو هغه کې مطلب دی چې لوی والا ما ته دا وایي د صفران طرف نه یاره دې ډیسیبل کوټه نشته
معلوماتو تر مخه په کورما کې د مازورانو شمیر تر 3000 پورې دی چې په دې کې زیات شمیر داسې دي چې هغوی تعلیم یافته دي خو روزګار نه لري او د بې وسۍ ژوند تېروي.
اوس ورزوریدونکو ممندو ته دغلته د بې موسمه سرو باټینګنو د کر موسم په شروع کېدو دی. کروندګر په داسې حال کې چې دغو باټینګنو د بوزغلی جوړولو پر کار بوخت دي، په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله سر ټکوي چې په خبره یې د کروندو د اوبه کولو کار یې ورته ګران کړی دی. له بلې خوا د مهمندو سرکاري انتظامیې په سیمه کې د کیمیایي سرو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په پړان غار پنډالی شهید بانډا او ګنداو کې دغه سر باټینګن کرلی شي چې د ژمي موسم کې ورله ډېرې پیسې کوي. وړاندې به کروندګر وطني تخمونه کرل، ولې دا سات هایبریډ تخمونه کری چې فصلې د وطني نه زیات کیږي. د یادو سیمو سره باټینګن د وچ ځمکې د پیداوار په وجه ډېر مشهور دي. د شهید بانډې اماز خان وای
جګړې علاقه نه ده، وچه علاقه ده، پانی جنا کنه او هر کله چې ټماټر من کروم نو فلسې جباز مکه یا د پولیس ځمکه باندې من نه کروم، منګه په دې ځمکه کرو چې هغه د سې زوړ نه جړه وړ ځمکه نه هغه چې دا دوپ نه چې دا هوا اخلي نو همیشه د پاره به هغه ځمکه ډیر سپتی او خواږه او خسته روغ ټماټر کوي د پښو کوي چینجی وغیرہ د اړې بیماری نه اپورا من کیږي.
او د لکړو ګلشا صافي بیا وای چې حکومت د هوی سیمو ته کیمیاي سري بندي کړي، نو هغه ته لوی مشکل ده چې کروندې کمزوري کیږي.
نقصان په تاوان کې دي، ناغه سبزیانې وشولې، ناغه فصلونه وشولو. موږ مطالبه لرو د انتظامیه له حکومت نه چې موږ ته علاقې د خاورې دغه کې د ازادي کې
په پنډیالی او شهید بانډه کې د ولس مشکل د اوبو دی. واړه باراني بندونه نشته، ولې د کویانو د اوبو د راوستلو لپاره ضرورت ته بجلی وي چې هغه هم د دوی په وینا ډېره کمه وي. جهان زیب خان وای
څنګه دی مونږ دا موږ ته قوت ده، دا قوت موږ باندې ډېر پروا نه ساتي. پاکستان نن بار شانی غني کنه د دې موږ د سيزو کې دي کنه دا اندازې نه بار بار ټماټر کوي د دې موږ سونه اوري خاور غوړي دا ځان سونه اوري د خطر په وبې دې موږ کې کنه
کو کیمیاي سري بند دي. نو کاروندګري فصل ته متبادل کوم رقم کیمیاي خوراک ورکول شي؟ د زراعت د محکمې محمد ایجنسی افسر شفیع الله خان وای
چې څه کپنی والا نه هایبریډ تخم والی بل سره په حواله تاسو خبره وکړه. نو زمونږ سره یو کان کراغله د گرین سایر په نوم باندې او هغه زو دي زمیدار ته دا پیغام دی زما چې یو لکه په ټماټر کې هغه داغ بیماری وته وي دا غیر مخنیوي کوي او بل لکه کو هغه دی استعمال کوم ان شاء الله چې پیداوار ولا تقریبا 10-20% پورې زیاته وي.
او یاد دی چې د محمود ایجنسی سره باټینګن د پیښور 400 او د پینډای منډایانو ته وړل شي او دا به موسم سره باټینګن ورلا مارکیټ کې ډیره ګټه کوي. شانواز ترکزی مشهد ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په لسنیمو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمینټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوی مجله
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو
اردن کوم مشال ریډیو دا په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې د منور شانه لند خبرونه اورو
په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وایي دوی مایوس شوي چې په 14 اگست د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مهمه وینا کې وزیر اعظم نواز شریف د یادو سیمو په اړه هیڅ اعلان ونه کړ. بلخوا په قامی اسمبلی کې د قبایلی سیمو د نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل ویلي چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو اعلان د وزیر اعظم د ناروغۍ له وجې ځنډیدلې خو ډېر ضربا د لړکی پرمختګ وشي. په بهر ملکونو کې د پاکستانی وګړو د معاملو او انساني وسایلو د ودې لپاره د پاکستان وفاقي وزیر صدر الدین شاه راشدی نن د سعودي عرب دوره کوي چې پکې به هلته پاکستانی مزدورانو ته د ورپېخو مسلو د هواري هڅه کوي. په دې 15 ورځنۍ دوره کې به نوموړی د اعلی سعودي چارواکو سره د پاکستانی مزدورانو د تنخواګانو او بقایاجاتو د یادایګۍ په اړه خبرې اترې کوي. د کورمه مزدوران له حکومت غوښتنه کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د خپل برخه ورکړي او دوی سره د کړې ژمنې پوره کړي غني په احتجاج بلاس پوره کړي. هلته د کورمه د قامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري ویلي د مزدورانو د ستونزو د حل لپاره کوششونه روان دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې د دهنی غوري ولسوالۍ مرکز تر 15 ورځنۍ جګړې وروسته پرون ماخام د حکومت مخالفه وسلوالو منګولو ته ورزيدلې. د بغلان امنیه کمانډان ویلي دي چې امنیتي ځواکونو تاکتیکی شاتک کړي اوس مهال د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په لاس کې دي. د انساني حقوقو د سار شامی د لویلي پرون په دغه هیواد کې د ترکی پولیس سره نږدې د شامی باغیان په بس کې ځانمرګي برید لک تر لګه 2 جنگیالي وژلي دي. په لندن کې میش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې نن ویل دغه بس چې پکې بریدګر ځانوالو زو وسلوال پکې د اتما بندر د لارې د شام په جګړه کې خکیل حلب خار تروان وو او د عراق کورد ځواکونه وایي د داعش تر ولکې لاندې موصل خار 15 کلی نیولې دي. یاد خار د 2014 کال راهیسې د داعش په قبضه کې دی.
او اوسوریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج ظهیر نه اورو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپل ادارې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر محمود خان اچکزي په بیان باندې لیکلي او وایي محمود خان اچکزي ګیله کوي چې په پارلیمان کې یې رښتیا رښتیا وویل نو په ده باندې د غداري ټاپه ولګېده. ادارې وړاندې لیکي محمود خان اچکزي په پارلیمان کې ویلي وو چې دا سمه خبره نه ده چې د کوټې په پیښه کې د هندوستان خفیه ایجنسی راکا کړی ده او دا چې په پاکستان کې ترهګر د حساس ایجنسو په پیرول باندې ګرځي یعنی له ایجنسو تنخوا اخلي. ادریا اخري کې لیکي اوس چې په ټول پاکستان کې په هر ډګر او پرسنیو کې دا معاملات د بحث لاندې راغلي دا نو محمود خان اچکزي لبا د خپل دعوی صحیح ثابتولو لپاره هغه وسلوال او تر هغه په ګوته کول وی چې د ایجنسو په پیرول دی یعنی له دوی تنخوا اخلي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس په خپل ادریا کې لیکي چې یو واری بیا د پاکستان په سیاست کې ګرماګرمي په نظر راځي او د حکومت او د مخالف ډلو په یو بل باندې د تورونو سلسله توند شوې ده او پاکستان تحریک انصاف پروژه کې لګغلی شوی وو خو اوس یې یو وار بیا د احتجاج لار خپل کړه او په 14 اگست یې له پینډۍ نه تر اسلام آباد پورې احتساب ریلی وستله. د غرنګ حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن هم د دوی د جواب لپاره جلسې کوي او وزیر اعظم نواز شریف هم په دغه ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې سیاست د کرکټ لوبه نه بلکې عبادت او ولس د غنده جبي سیاست رد کړي دي. ادری وړاندې وایي د سیاستوالو د دې عمل له وجې د ملک په ترقی کې خندان پیدا شوی او د دې سره قامي ادارې هم کمزوري شوی دي. هر طرف ته لوټ مار دي درغلې دي او بیروزګاری ده خو حکومت د دې پر ځای خپل سیاسي ګټو ته ټوله توجه ورکوي. ادریا اخري کې وایي اوس چې د ترهګری پر ضد په قامي تګلارې یعنی نېشنل اکشن پلان باندې کومې خبرې را روانې دي او بیا د سینټ چیرمن هم ویلي دي چې د قامي اکشن پلان ساره ندی د پارلیمان په ذریعہ وکړی شي نو باید چې ټول سیاستوال په دې د عمل درآمد ذمہوري قبول کړي او دا ټول د ملک د دفاع ترقی او خوشحالي لپاره په ګډه سرکار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې د خبريال او شدونکو عامر رانا لیکن خبر کړي چې په کراغلي د هر لوی بریټ په څیر د کوټه تر حمله ورسته هم دغه هیواد چارواکو بهر ته غوتونی ولاو د کور دننه غواخته پام نه کوي. اجانس فرانس پرز بیا لیکي په افغانستان کې د داعش مشر وجنه هغه ډلې ته لوی گزار دی، خو لا هم هغه ډله سیمې ته خطر پیښوي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له پامیر ساحل اورو.
خبریال او شنونکو عامر رانا لیکي تر کوټه بری درسته د پاکستاني مشرانو بیانونه او د شنونکو لیکنې خي چې په هغه هیواد کې زیاتره د مغالطو ښکار دي او خپل ځان ته د لیدو پر ځای بهر ته ګوته نیسي، حالانکه ګواښونه د هیواد موجودیت ته ورپېښتي. لیکوال وایي بهر ته ګوته نیول د خپل ناکامۍ او بې صلاحیتۍ پټولو یو پلمه ده. د ده په اند اکثر چې لوی بریدونه وشي نو د پاکستان دولتي ادارې غبرګونونه ښیي، خو ډیری کسان دا عکس العمل تر پوښتنې لاندې راولي. د رانا په اند دا پوښتنې دا معنی نه لري چې ګواکې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات بریالي نه دي، او یا دا چې ګواکې امنیتي او قانون عملي کوونکې ادارې د ترهګرۍ ختمولو لپاره هیڅ نه کوي، بلکې پوځي عملیاتو د ترهګرو شبکې کمزورې کړي دي او په آزاد مټې د وسلوالو د فعالیتونو صلاحیت اغیزمن کړی دی. لیکوال وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې بریاوې واقعي دي او ښکاري، خو مسئله دا ده چې عام وګړي نه پوهیږي چې پر دې ټولو اقداماتو سربیره نوي ترهګر راځي، د هیواد امنیتي جوړښتونه ماتوي او لوی بریدونه کوي. د دې خبره لامل یې دا دی چې د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال یا خو د هیواد نورو برخو ته تللي یا افغانستان ته وروختي دي. له دې سره په پاکستان کې تر بندیز لاندې یو شمېر وسلوالې ډلې دي چې د هیواد ضد وسلوال استخداموي او بیا بریدونه کوي. شنونکی عامر رانا په ډان ورځپاڼه کې زیاتوي چې همدا لامل دی چې بهر ته د ګوتې نیولو پر ځای باید پاکستانی چارواکي د هیواد دننه د وسلوالو ضد اقدامات وکړي. اجانس فرانس پریس لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې مشر حافظ سعید خان وژنه دې ډلې ته لوی گزار دی، خو د امریکا په ملاتړ په هغه هیواد کې د دې ډلې ضد عملیات لا هم بشپړ شوي نه دي. په کابل کې شنونکو اجانس ته ویلي په ګرد سیمه کې لا هم د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډلې ګواښ موجود دی، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي دا وسلوال ډله د افغان او امریکایي ځواکونو له زخت فشار سره مخامخ ده. امریکایي پوځ وایي د داعش حضور وسط ننګرهار تر دوو یا درو ولسوالیو محدود شوی دی. اجانس فرانس پریس زیاتوي په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوال پوځي ائتلاف اټکل کوي چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت شاوخوا 1500 وسلوال موجود دي چې زیاتره یې پاکستانیان دي او پکې افغان او ازبک هغه هم شامل دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA دیوا،
او د ټویټر پته ده VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د هند وزیر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د پاکستان د بلوچستان او کشمیر حالاتو ته اشاره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پراخ اعتراضونه دوام لري، خو نریندرا مودي په خپل وینا کې پرته له دې چې د اعتراضونو ته اشاره وکړي په ډاګه وویل چې هند د بلوچستان د خلکو د دایې ملاتړ کوي. احمد تکل جزئیات لري.
د هند او پاکستان په اړیکو کې د زاړه کړکیچ اور نن یو ځل بیا هغه مهال تازه شو چې د هند صدر اعظم د پاکستان په بلوچستان، کشمیر او ګلګیټ سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه. نریندرا مودي د اگست د 15مې د هند د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې چې څه باندې یو نیم ساعت وخت یې ونیو، وویل هغه وخت را رسیدلی چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د خلکو په وړاندې د خپلو بیرحمیو په اړه نړۍ ته حساب ورکړي. د لومړی ځل دی چې مودي د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې بهرنیو مسایلو ته اشاره کوي. د وویل د بلوچستان، ګلګیټ او د پاکستانی کشمیر خلکو په تیرو څو ورځو کې له ده څخه مننه کړې او زیاته یې کړه دی ویاړي چې د دې سیمو د خلکو سترګې د مرستې لپاره هند ته اوړي. مودی په خپل وینا کې په هندي کشمیر کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د پیل شویو لاریونونو یادونه ونه کړه، خو په داسې حال کې چې د ده وینا روانه وه، وسلوالو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په دو جلا حملو کې 10 کسان ټپیان کړل. هندي امنیتي چارواکي وایي چې د دریو ټپیانو حالت نازک دی. یو هندي امنیتي مقام وویل دواړه حملې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې شوې دي. په هندي کشمیر کې د اعتراضونو له پیل سره سم ګرځبندیز لګول شوی او د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په مرکز سرینګر کې خاص احضارات نیول شوی دي. په هندي کشمیر کې له تشدد ډک اعتراضونه د جولای د میاشتې په اتمه وروسته له هغه پیل شول چې د هند امنیتي ځواکونو په پاکستان کې د ډیره وسلوالې ډلې حزب المجاهدین یو قمندان وواژه. له دې پیښې وروسته د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د تشدد په پیښو کې څه باندې 50 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. څارونکي وایي د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې د پاکستان د ستونزو یادونه هغه غبرګون دی چې هند یې تر خپلې ادارې لاندې کشمیر کې د بیلتون پالنې له غوښتنو د پاکستاني مشرانو د ملاتړ په وړاندې څرګندوي. د هند صدراعظم پر ځوانانو غږ وکړ چې ځانونه دې له تروریزم او تروریستانو څخه لرې وساتي او زیاته یې کړه هند به هیڅکله هم تروریزم ونه زغمي او تروریستانو ته به تسلیم نشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو پوهان وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو تازه لړۍ د اندېښنې وړ ده. دوی د دواړو مشرانو ترمنځ ګډ کار او تفاهم د نظام د بقا او افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامدار مرستو لپاره لازم ګڼي. په ورته وخت کې اجرائیه ریاست وایي هڅه کوي چې له بروکسل کانفرنس وړاندې اختلافات حل او له نړیوالې ټولنې او افغان ولس سره د شویو ژمنو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل له کابل محمد حدیث پردیس راکوي.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي افغان ولس او نړیواله ټولنه هیڅکله په داسې حکومت باور نشي کولای چې مشرانې په لویو مسایلو کې واحد دریز ونه لري. د ولسی جرګې د اداري پلاوي غړی او د جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی وایي د ولس مشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو زیاتوالی به ولس بیرته 14 کاله پخواني حالت ته وروګرځوي.
ما یقین لرم چې به هدي صدمه بزنه.
دی وایي زه باور لرم چې د اختلافاتو دوام افغان ولس بیرته 14 کاله پخواني حالت ته وروګرځوي. له هر لوري چې اختلافات تلمن وهل کیږي او د اختلافاتو پر موضوع پابندي کیږي هغه خائن ګڼلای شو. د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو تازه لړۍ له هغې وروسته تونده شوې چې د پنجشنبه په ورځ اجرایه رئیس په کمساري ډول پر ولسمشر جدي نیوکې وکړې. ولسمشر اشرف غنی هم د یک شنبه په ورځ د ځوانانو د روزنیز پارلمان په پرانیست غونډه کې وویل چې رهبری د غبرګون په خودلو نه بلکې د چاپیریال په تغییر او په صبر او زغم کېږي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فاروق اعظم بیا وایي چې د ملي یووالي حکومت اساس سم نه دی خودل شوی، نو ځکه د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات کومه نوې خبره نه ده.
په غربي دنیا کې په یورپ کې چې هلته ډیموکراسي ډېر نهادي نه ده، په هغه کې هم د ائتلافي حکومتونو ګډ حکومتونه ضعیفترین حکومتونه ډېر دوام نشي کولی. یعنی دا د اولې ورځې دغه دوه کاله دا دي
خو له دې ټولو سره سره اجرایه ریاست بیا وایي چې هڅې روانې دي څو له بروکسل کانفرنس وړاندې شته اختلافاتو ته مناسب حل لاره وموندل شي. د اجرایه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل وایي د هغې هوکړې عملي کېدل چې له مخې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی له ولس او نړیوالې ټولنې سره د شویو ژمنو د عملي کېدو لپاره خورا مهم دی.
خل اونډه ست تاګ مخ کې هغه تعهدات چې د نړیوال ټولنې سره لرو د افغانستان خلکو سره لرو پر هغه باید عملی اقدامونه واخلو او په دې برخه کې کار وکړي. دا به نام ضروری ده چې سیاسي هوکلیک
سیاسي کارپور هلا امین وایي دا چې د ملي یووالي حکومت د مجبوریتونو له وجې رامنځته شوی هیڅوک ترې انکار نشي کولای، خو ولسمشر او اجرایه رئیس ته پکار ده چې د دوام لپاره یو بل ومني او اختلافات یوې څنډې ته پرېږدي. نوموړی وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو له ډېرېدو د حکومت د وسلوالو مخالفینو پرته بل هیڅوک ګټه نشي کولای او د هیواد نور سیاسي مشران او مخاور باید پرې نږدي چې دواړه مشران په وړو مسایلو ملي ګټو ته خطر متوجه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د امر پر اساس پوره چمتووالی لري چې د بروکسل په کانفرنس کې د پوهنې د ودې لپاره یوه منظمه طرحه وړاندې کړي. اخوا د پوهنې وزارت پخوانی معین صدیق پتمن سپارښتنه کوي چې د ښوونځیو جوړولو، خزینه زده کوونکو او تخنیکي زده کړو په برخه کې باید له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه وشي او ورته مخکې منظم پلان جوړ کړل شي. صفی الله ستانکزی له کابل له رپورت سره.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چمتو دی څو د پوهنې په برخه کې د نړیوالو د مرستې د جلب لپاره په بروسل کانفرنس کې منظم پلان وړاندې کړي. دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د امر له مخې د پوهنې د ودې لپاره د ارقامو په راټولولو کار پیل شوی او له مخې به د بروسل کانفرنس لپاره غوښتنې ترتیب او د مرستو د جلب هڅه وشي.
ټولو ولایتونو ته زموږ هیئتونه تللي دي، د ولایتي چارواکو، د ولایتي مسؤلینو، د پوهنې او لاړوندو چارواکو سره په تفاهم کې موږ ته دقیق ارقام دي چې موږ واقعا څومره زده کوونکي، څومره ښوونکي، څومره ښوونځي لرو، څومره حاضر دي، څومره غیر حاضر دي، څومره ښوونځي موجود دي، څومره خراب دي، دا ټولو معلومولو باندې رابوختي. بروکسل د کانفرنس کې به د لا ډیرو مرستو غوښتنه په داسې ډول کېږي چې موږ هر یوې برخې ته منظم پلان لرو.
ښاغلی اخمل وویل پخوا هم له دوی سره د ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو ارقام موجود و، خو دا ور هدف دا دی چې په تازه شمیرو سره په بروکسل کانفرنس کې د دوی پلان نړیوال مرستو ته وهڅوي. پوهنې وزارت وروسته له هغه د شمیرو د راټولولو کار پیل کړی چې ولسمشر اشرف غنی د چنګاښ په درویشتم ما د یاد وزارت چارواکو ته په یوه غونډه کې امر وکړ چې د بروسل کانفرنس لپاره باید په یو منظمه طرحه کار وکړي. د بروسل کانفرنس به د روان اکتوبر په 15 وشي چې د نړۍ او یا هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه به د پراختیا او اصلاحاتو برخه کې د افغان حکومت د طرحو له مخې له دغه هیواد سره خپل مرستې اعلان کړي. د پوهنې د برخې ځینې ماهرین بیا ټینګار کوي چې نړیوالو تیر وخت هم له پوهنې سره مرستې کړي، خو باید د لا زیاتو مرستو لپاره پوهنې وزارت ډیر منظم پلان جوړ کړي. د پوهنې وزارت پخوانی معین او د چارو شنونکی صدیق پتمن وایي چې د پوهنې د نظام د لا ښه والي لپاره باید د نصاب، تخنیکي او مسلکي زده کړو او د نجونو د تعلیم په څیر عمده مسایل د بروسل په کانفرنس کې مطرح او د مرستو غوښتنه وشي.
جمهور سره باید معلومات وي چې په کومو برخو کې مرستو ته ضرورت لري. پوهنې وزارت باید دا معلومات دې په واک کې ورکړي، ځکه عمده نقطې دي چې معارف په بنیادي ډول باید په دې نقطو باندې سرمایه ګذاري وکړي، او دا طبعا په عمومي کنفرانسونو کې چې مطرح کېږي. خو همالته خو زموږ ډونران معلوم دي، نړیوال بانک دی او یوسایډي دی او نور هیوادونه دي چې هغې د خپلو سفارتونو له لارې کومک کوي.
ښاغلی پتمن د بروسل کانفرنس د ډېرو برخو په تېره پوهنې ته د مرستو د جلب ښه زمینه بولي، خو ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې د تېرو کانفرنسونو پرېکړې باید یوه یوه عملي او د کیفیت خوالی تمرکز وشي.
منطقوي اجماع باید وساتو چې د یو د پاره یو تروریست شي او د بل د پاره بچي، دا نه د افغانستان په ګټه ده او نه هم د منطقي. په ډېر صراحت او په صداقت مو دوی ته دا خبره وکړه چې د بندو جوړول د افغانستان د خلکو مشروع حق دی، دا کار کوو. د حقانی د شبکې سه یا د کوټی د شبکې سه یو کس چې زموږ اولادې وژلی تاسو نیولی، تاسې را وښایست. په دې کې هم سری ټیټ سي، سترګې لاندې ولویش. که داعش په پاکستان کې ځالګۍ پیدا کړي او پټنځایونه پیدا کړي، هغه به هم دومره لوی سي لکه چې دا نورې بلاوې لوی سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره دا ځانګړی مرکه ډیر ژر له مشال رډیو څخه.
په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت لړنګي دوره په دیخو په ننګرهار او یو شمیر نورو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای راکړه پر پاکستاني او کلدارو تر سره کیږي. د یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې په لسګونو ځوانانو د یوه سولهییز لاریون په ترسره کولو سره له خلکو وغوښتل چې د خپل ملي هویت د ژوندي ساتلو په خاطر د کلدارو پر ځای په افغانیو اخیستل او خرڅول وکړي. له جلال آباده د باز محمد عابد رپورټ پرې اورو.
دغه لاریون چې له شاهي ماڼۍ څخه پیل شوی و پښتونستان واټ کې تم شو او د حکومت تر څنګ پر ولس غږ وکړ چې د کلدارو پر ځای دې اخیستل او خرڅول په افغانۍ وکړي. د دغه لاریون تابع د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت کړی و. د امیریت مشر متی الله احمدزی خبریالانو ته وویل
افغانۍ دودول غواړو، په دکاندارانو باندې غږ کوو، په تجارانو باندې غږ کوو، په ولسونو باندې غږ کوو چې راځي خپل افغانیت ثابت کړي. په ننګرهار ولایتي مقاماتو باندې کاغذ امنیتي ځواکونه دي چې زموږ جناب والی صاحب دی، زموږ پیدا غږ دی چې جدي ګام پورته کوي. ولس تاسې سره دی، هر دکاندار، هر تجار، هر څوک چې دغلته په کلدارو باندې اخیستل او پرورور کوي د قانون منګولو ته.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال هم د دغه لاریون ګډونوالو. نوموړي پر ولس غږ وکړ چې د خپل ملي هویت د ژوندي ساتلو په خاطر د کلدارو پر ځای په افغانیو اخیستل او پلورل وکړي.
دا خبره د ملي احساس ته موږ ته په هیڅ شان باندې لازمه نه ده چې په جب کې پاکستانی روپۍ وساتو او یا هم په هغې باندې کاروبار او راکړه ورکړه وکړو. د یوازې د حکومت د دولت نه بلکې د ټولو وظیفه جوړیږي چې ټول زمونږ ځوانان مدني ټولنې په مجموع کې ټول هیوادوال چون د ننګرهار مسله ده ټول ننګرهاریان د زړه د خلاصه یا واحد او ژمنه وکړي د دې خپل ملي هویت په وړاندې چې راځي نور پاکستانی روپۍ نه استعمالو.
د یادولو ده چې په تیرو کلونو کې څو ځله د کلدارو پر ځای د افغانیو دودولو ته په دولتي کچه کمیسیونونه جوړ شوي وو خو مثبته نتیجه یې نه وه ورکړي. د ننګرهار ځوانانو له دولت نه غوښتنه وکړه چې د کلدارو د استعمال مخه هغه وخت نیول کیږي چې دولت یې پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هر هغه څوک چې په کلدارو اخیستل او پلورل کوي سخته سزا دی ورته وټاکي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګا تر پاسېدل پکار،
منګا د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست له څه باندې 900 ښځینه او نارینه هغو مسؤلینو څخه د کانکور ازموینه واخیسته چې په شخصي انسټیټیوټونو کې یې د روغتیا په برخه کې 2 کلنې زده کړې کړې وې. د روغتیا چارواکي وایي په ازموینه کې بریالي شوي مسؤلین به په دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو کې د کار کولو حق ولري. له جلال آباد بیا هم د باز محمد عابد رپورټ ورو.
له شخصي روغتیایی انسټیټیوټونو څخه د فارغ شوو محصلینو څخه د کانکور ازموینه د عامې روغتیا وزارت څخه د رالیږل شوي پلاوي تر څارلې لاندې د دوشنبې په ورځ واخیستل شوه. د ازموینې پر مهال د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په ازموینه کې بریالیو محصلینو ته به پر دولتي سند سربیره په روغتونونو کې د کار کولو موقع هم ورکول کیږي.
هغه شاګردان چې د دولتي ازموینې په نتیجه کې کامیاب شي او ته د فراغت سندونه د امریکا د وزارت له خوا ورکول کیږي او وروسته دغه نه غوښتل لکه د دولتي محصلینو په شان د موږ ټولو دولتي او غیر دولتي صحي مراکزو کې د وظیفې حق لري.
له شخصي انسټیټیوټونو څخه فارغ شوي محصلین خوشاله وو چې دولتي ازموینې ته لار موندلې وه. دو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوم یې احمد شاه دی او د سید جمال الدین د انسټیټیوټ نه فارغ شوی او د طبي ټکنالوژي د څانګې نه دولتي ازموینه ورکوي او د نتیجې د کامیابۍ وروسته د ټکنالوژي په برخه کې به خپل خلکو ته خدمت کوي. په همدې امید راغلی چې کامیاب شو.
بصیره جمیل د سید جمال الدین افغان د طبي علومو د انسټیټیوټ د قابلیتګۍ د څانګې یو تن فارغه. زمونږ د دولتي د کانکور د امتحان ورځ ده، موږ هم د هیله لرو چې کامیاب شو ان شاء الله او خپل
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب کردیوال تم سرګنده کړ چې ګرد سره محصلین به په ازموینه کې بریالي شي او خپل هیواد ته به د خدمت جوګ شي.
تیر کال هم تقریبا 99% کامیاب شوي وو. سکالمه مه له داده چې دوه کم د 2 کاله خواري په انسټیټیوټ کې ده، دا به بس دي کامیابیږي به ټوله او د خدمت مصدر به ګرځي.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې پر دولتي انسټیټیوټ سربیره 15 شخصي روغتیايي انسټیټیوټونه د ځوانانو په روزنه بوختي چې هر کال په سلګونه تنه ځوانان د روغتیا په برخه کې روزي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي کالجونو نارینه او خزینه زده کوونکي دوی ته د سالانه وظیفو نه ملاوېدو له وجې شکایتونه کوي. دوی په خبره زده کړې زخت زیاتې اغېزمنې شوي او حکومت باید دوی د ستونزو حل ته ځانګړې پاملرنه وکړي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی میران شاه او میرلی کالجونو زده کوونکي شکایت کړي چې تیر کال په شان د دوی سالانه سکالرشیف یا وظیفه بیا ځنډول شوی چې دوی په خپل تعلیمی مصرف پوره کړي. دوی وایي میران شاه او میرلی یو لسم نه تر څوارلسم ټولګي پورې نارینه او زنانه زده کوونکو ته چې د کال 15 او شپږ زره کمه وظیفه میلاویږي د روان 2018 کال لا هم نه دی ورکړل شوی. د میرلی کالج زده کوونکي عادل دا وړوایي کډوالې کې یې ډېرې ستونزې دي او زده کوونکي دغه وظیفې د لارې سناسه تعلیمي مصرف پوره کوي.
فاټه یو ډېره پسمنده علاقه ده، هغه که په تعلیمي لحاظ سره وي. هم دلته کې موږ را کډوال شوی یو، بنو ته راغلی یو. دلته کې زموږ مسلې یو په دوه زیاتې شوې، تعلیمي مشکلات وي بل مالي مشکلات وي. 5000-6000 سکالرشیپ را کوي سالانه، هغه اوس بند شوی دی. نور د موږ ته زیات کړي سکالرشیپ، موږ په تکلیف کې یو، بله لاره نشته سټوډنټانو سره. د میل فیمیل دواړو ته دا مشکلات او سخت مشکلات دي.
مصویر وای د کډواله پجوان کې تعلیم ډیر اغیزمن شوه او په دغه وظیفه دوی خپل کتابونه او ټیویژن کوي، خو کال په ختمه دو دی او وظیفه لا نه دی ورکړل شوه.
چې کوم نیمست کلرشپ ته په مونږ نیمې جو تیر کول ها د مرستړي شوی ځنه خلک ته ورسې روزانه تنه ورسې دو ویسې کوم کلرشپ نه سٹارټ دی کاله میل دی کافی ملتي دی پورا فټا هغه مونږ نیمې بیا ستړي وي ورسې مشت کلرشپ نه درته ولا دا جنگ زپلې علاقې دی هغه رنګ مش په تکلیف یې ځکه تعلیمي ماحول مش در په دره ده د پیرا کول چې تیر شي مش په دغه باندې ځنه ته کې تبینه وخلی ویسې نه رانه شي دی ته ای په څار دی دغه پینځه درخه مشتا زر نظر ورسوي.
یو بل زده کوونکی درخمان وای
تعلیم خو مو بخي ختم شوی د سکالرشپ کې مو مساله راغله ده. کوم سکالرشپ ته چې زمونږ د مخکې نه چلیږي زمونږ په 15,000-16,000 روپۍ ورکوي هر کال. تیر کال چاته ملاو شو دي چاته نه ملاو شو دي. دا ځل مو بیا تنګوي ځکه چې د سټوډنټانو نه سبق پاتې کیږي. کله یو خو منډه وای، کله بل خو منډه وای. راوي دوی باندې خپل ټیوشن کوم چې د سکول او د کالج ضرورت یې هغه پوره کوم.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه وپوښتل، نو دوی وویل د ټیکنیکل کالج زده کوونکو سکالرشیپ یا وظیفې راغلی او متعلقه کالجونو ته یې هم استولی دي. خو د ده په وینا د نورو کالجونو یولسم نه تر څوارلسم ټولګي پورې د ټولو قبایلي سیمو زده کوونکو وظیفې لا هم د فاټا سیکریټریټ لخوا نه دي راغلی، چې دې باره کې دوی دوه میاشتې وړاندې فاټا سیکریټریټ ته وینا کړې. د کالجونو نارینه او زنانه محصلین دولت نه غوښتنې کړې چې خپل سالانه سکالرشیپ یا وظیفې د زر تر زره ورکړي، چې دوی خپل سناسه ضروریات د دې لارې پوره کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اردوونکو د روانې خبرونې د پای شیبې دی د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وایي دوی مایوسه شوي چې په 14 اگست د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مهمه وینا کې وزیر اعظم نواز شریف د یادو سیمو په حق له اعلان ونه کړ. هلته په قامي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل وویل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو اعلان د وزیر اعظم د ناروغۍ له وجې ځنډېدلې، خو ډېر زر به د لړکې پرمختګ وشي. په بهر ملکونو کې د پاکستانی وګړو د معاملو او انساني وسایلو د ودې لپاره د پاکستان وفاقي وزیر صدرالدین شاه راشدی نن د سعودي عرب دوره کوي چې پکې بهلته پاکستانی مزدورانو ته د ورپېخو مسلو د هواري هڅه کوي. په دې 15 ورځنۍ دوره کې به نوموړی د اعلی سعودي چارواکو سره د پاکستانی مزدورانو د تنخواګانو او بقایجاتو د ادایګۍ په اړه خبرې اترې کوي. د کورمې مزدوران له حکومت غوښتنه کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د خپل برخه ورکړي او دوی سره کړې ژمنې دې پوره کړي، ګنې دوی په احتجاج لاس پورې کوي. هلته د کورمې نه د قامي اسمبلی غړي ساجد حسین توري ویلي د مزدورانو د ستونزو د حل لپاره کوششونه روان دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې د دهنی غوري ولسوالۍ مرکز تر 15 ورځنۍ جګړې وروسته پرون ماخام د حکومت مخالفه وسلوالو منګولو ته پریوته. د بغلان امنیه قماندان جنرال نور حبیب ګلبهاري وویل چې امنیتي ځواکونو تاکتیکی شاتک کړي او اوس مهال د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په لاس کې دی. د انساني حقوقو د سار شامی ډلې ویلي پرون په دغه هیواد کې د ترکی پولیسو سره نږدې د شامی باغیان په بس کې ځانمرګي برید لک تر لگا دو دیش جنگیالی وجلی دی. په لندن کې میش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې نن اویل دغه بس چې پکې بریدګر ځان والوزو وسلوال پکې د اتما بندر د لارې د شام په جګړه کې ښکیل حلب خار ته روان وو.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا منور شاه او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کوي د خپل پامه.